په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر اشرف غني د سولې په اړه د سلام مشورو یو نوی لړۍ پیل کړې ده. دغه راز به واورئ چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین هغه اواز چې ګواکې دغه غورځنګ په ګوند بدلېږي رد کړي. په خبرونه کې په ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی وار ورکو اسد الله لودین ته چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوروي.
افغان چارواکو د طالبانو هغه ژمنه رد کړه چې ګوند دوی د بهرنیو جنگیالیو سره اړیکې وشلوي. په اروزګان کې د ورای او موټر په سین کې چپه شوی چې له کبله یې لس کسان مړه شوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه. بشپړ خبرونه. افغان چارواکو د طالبانو هغه ژمنه رد کړه چې ګوند دوی به له بهرنیو جنگیالیو سره اړیکې پرې کوي. د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ وایي طالبان له القاعده سره ګډ ایدیولوژیک مشترکات لري او د دغه شبکې غړي لیکو کې فعال دي. اندړ رسنیو ته ویلي هیڅ داسې دلیل نشته چې وښيي طالبان له بهرنیو جنگیالیو سره اړیکې پرې کوي.
طالبانو د نورو ژمنو د ماتولو ترڅنګ نه له تاوتریخوالي لاس اخیستی او نه یې له بهرنیو تروریستي ګروپونو سره اړیکې پرې کړې دي، بلکې د تیرو کلونو خلاف یې سخت کال جګړه ژمی هم نه ده کمه کړې، او په لیکو کې بهرني تروریستان په تېره بیا القاعده پریمانه جنګیږي.
اندړ دا څرګندونې داسې مهال کوي چې تازه د طالبانو د پوځي کمیسیون په نامه یو لیک خپور شوی چې دغې ډلې پکې ویلي نور به بهرني جنگیالي خپلو لیکو کې نه ګماري. تر اوسه د طالبانو ویاندویانو ازادي راډیو سره د دغه لیک تایید یا رد نه دی کړی. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې دوحه کې له یوې نیمې میاشتې ځنډ وروسته بین الافغاني خبرې بیا پیل شوې دي. ناتو یو ځل بیا وویل چې افغانستان کې باید تاوتریخوالی ودرېږي چې سولې ته لاره هواره شي. ناتو پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي د ملګرو ملتونو وروستی راپور څرګندوي چې د افغانستان د دولت ضد مخالفان د ډېرې ملکي مرګ ژوبلې عاملان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما خپل کلني راپور کې ویلي چې 2020 کال کې د ملکي مرګ ژوبلې 28% عاملان وسلوال مخالفان وو. دوی دې کار کې د 50% مرګ ژوبلې نسبت طالبانو 8% داعش او 9% نسبت نورو دولت ضد کړیو ته کړی دی. د افغانستان دولت وایي طالبان تر دې هم زیات د ملکیانو په مرګ ژوبله کې ملامت دي، خو طالبانو بیا د ملګرو ملتونو دغه راپور یو ارخیز بللی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونو یې کندهار کې 240 طالبان وژلي او 8 نور ټپیان کړي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دولت دغه مخالفان تیره ورځ په میانشین، پنجوایی او ارغنداب ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي. خبر پاڼه کې راغلي چې د عملیاتو پر مهال د ارغنداب او میوند ولسوالیو له شاوخوا سیمو څخه د طالبانو 15 کړۍ ماینونه هم کشف او شن شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په یوه جلا خبر پاڼه کې ویلي چې د بلخ په چاربولاک او شولګر ولسوالیو کې د 13 افغان سرتیری وژلي او یو شمیر نور ټپیان کړي. تر اوسه دولتي سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي او طالبان تل یو بل ته دغه سدرنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، خو خپلواکي سرچینې ډیر کله تایید او یا هم رد نشي کولی. په اروزګان کې د ورای او موټر په سین کې بند پاته شوی چې له کبله یې په کې سپاره لس تنه مړه شوي دي. د اروزګان د والي له دفتره خپره شوې خبر پاڼه وایي دغه موټر په ګیزاب ولسوالۍ کې تېره ورځ هغه مهال اوبو کې بند شو چې د هلمند له سیم د تېرېده. په خبر پاڼه کې راغلي د موټر ماشین بخار کړی و، او تر هغو چې خلک د مرستو لپاره ورسېدل په کې سپاره 4 ماشومان او شپږ ښځې مړې شوې وې. تر اوسه معلومه نه ده چې د موټر دننه کسانو د اکسیجن د کموالي او که موټر ته د اوبو د ورننوتو له کبله سا ورکړې ده. موټر چلوونکي له پیښې ژوندی وتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی د ژر تر ژره او بې قاعده او شرطه خوشی کېدو غوښتنه وکړه. انټونی بلینکن نن په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا آنلاین غونډې ته په یو ثبت شوي پیغام کې وویل
We reiterate our call for the Russian government to immediately and
موږ یو ځل بیا د روسي له دولت پر خپل غشتنې ټینګار کوو. دوی د الکس ناوالني او د خراس د روسي سلګونه نور اوسیدونکي چې له خپل حقونو نه د ګټې اخیستنې په خاطر په ناحق نیول شوی ژر او له قید او شرط پرته خوشی کړي.
الکسی ناوالني چې تیر میاشت له جرمني مسکو ته د سنیدو پر مهال نیول شوی توران دی چې جرمني کې د مشروطې ازادۍ اصول نقض کړي. پر دې دغه راستور دی چې د دویمې نړیوالې جګړې او سرتیري پسې تهمت کړي. ښاغلی ناوالني بیا پر دې لګول شوي تورونه سیاسي بللي. امریکایي چارواکي وایي پر کانګرس د تیر میاشتې یرغل د امنیت او استخباراتو جدي کمزوري په ډاګه کوي. دا خبره د امریکا د کیپیټول یا کانګرس امنیتي چارواکو هغه استماعي غونډه کې وکړه چې کانګرس وربللې وه. تر ټولو مهمه تیروتنه چې په دې استماعي غونډه کې پرې بحث وشو دا و چې د کانګرس پولیسو ته د اف بی آی هغه راپور نه و رسېدلی چې ګواښي کړی و یوه جنګ ته چمتو ډله د واشنګټن په لور خوځېدلې. او د امریکا د ټکنالوژي شرکتونو مشران وایي دغه هیواد کې د حکومت پر کمپیوټري شبکو وروستای سایبري برید دومره پرمختللی و چې باید یو هیواد یې تر شا وي. د شرکتونو مشرانو پرون د فبروري په 23مه د کانګرس یوې غونډې ته وویل چې داسې ښکاري چې یو هیواد د دې بریدونو تر شا وي او دوی روسیې ته ګوته ونیوله. روسیې بیا دې موضوع کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي.
له اسد الله لودین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې په اړه د سلام مشورو یو نوې لړۍ پیل کړې ده.
دا یو فرصت ده مخصوصا د ناتو فیصله چې فیصله یې ونه کړله یو لوی پیغام ده. اوس په انشاءالله تعالی جدي مذاکرات چې یو حل ته ورسېږي زمینه به ورته برابره شي.
په دې اړه مو د چارو د یو پو نظر هم اخیستی دی.
زما په اند صداقت موجود نه دی. صداقت د حکومت لخوا موجود نه دی. حکومت هم کوشش کوي چې خپل د بقا دپاره هر څه ورځې تېرېږي، هر څو میاشتې کلونه تېرېږي، دی خپل دورې پراکړي.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي وایي د کرخې بلې غاړې ته د اوښتو لپاره له دې پرته چې پیسې ورکړي بله لار نه لري.
چې پیسې نه پرې کوې بس پروت به وکړه بونډ کې د درې شپې وکړې که دوه دې وکړلې دا ډېر زیات مشکل دي.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتون هغه اوازې چې ګواکې دغه غورزنګ په ګوند بدلېږي رد کړي.
پی ټی ایم تحریک ته ګوند نه دی نه ګوند جوړېږي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوهونی ځ خبرونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مهیروي. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي انکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزي پلاوو د تماس د ډلو ترمنځ د خبرو له بیا پیلېدو سره په یو وخت د افغانستان ولسمشر هم په کابل کې د ملي شورا له غړو پخوانیو جهادي مشرانو او نورو مخورو سره د سولې په اړه د سلام مشورو یو نوې لړۍ پیل کړې ده. په دې لړ کې اشرف غنی تیر ماښام د ولسي جرګې له یو شمېر غړو سره په ارګ کې وکتل. هغه ویلي چې د ناتو وروستی اقدام چې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو لپاره پریکړه ونه کړه مهم پیغام ورکوي. غنی وویل د سولې خبرې به جدي مخته یوسي. د افغان ولسمشر لوري د سولې لپاره د سلام مشورو دغه لړۍ داسې مهال پیلېږي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره له طالبان سره د تیر کال د شوي تړون په اړه له سره کتنه کوي او هم یې ویلي چې د دغه تړون پر اساس به له دې هېواده د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو پر ضرب العجل چې د مې لومړۍ نیټه ده له سره غور وکړي. خو طالبانو ټینګار کړی چې باید شوی تړون په بشپړه توګه عملي شي. نور د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اوري.
که څه هم په دوحه کې له یوې میاشتې ځان وروسته یو ځل بیا بین الافغاني مذاکرات پیل سوي، افغان ولسمشر د وروستیو پرمختګونو په دې اړه له یو شمېر افغان مطرحو سیاسي او د ولسي جرګې له یو شمېر غړیو سره جلا جلا ناستې کړې. ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام سه شنبه په ار کې د ولسي جرګې له یو شمېر غړیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان له بل هر وخت زیات تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره په ښه درس کې دی.
در ماهای آینده امرای شورای ملی به صورت دوامدار مشوره صورت کنه. دا یو فرصت ده مخصوصا د ناتو فیصله چې فیصله یې ونه کړله یو لوی پیغام ده او انشاءالله تعالی د هغه خلکو ادعاګانې چې خلکو ته پنانوات لارسی او تسلیمی ختمی اوس په ان شاء الله تعالی جدی مذاکرات چې او حل ته ورسی زمینه به ورته برابر
شي. ولسمشر له ملي شورا سره د سولې په اړه د سلا مشورو خبره داسې مهال کوي چې له دې وړاندې د ملي شورا ځینو غړیو شکایت درلود چې د سولې په اړه ورسره لازمې مشورې نه کیږي. په همدې حال کې د ولسي جرګې رئیس د ځان په مشرۍ په دې برخه کې د یو کمیسیون د جوړېدا خبره کړې وه، هغه څه چې د ولسي جرګې د ځینو غړیو له مخالفت سره مخ شو. میر رحمان رحمانی بیگاشپه په ار کې په جوړه شوی غونډه کې د مذاکراتو د زندیدا پړه پر طالبانو واچوله.
ما باور داریم که طالبان عامل اصلی توقف گوهای
موږ باور لرو چې طالبان د مذاکراتو د دریدلو اصلی لامل دي. د داسې شرایطو په ایښودلو سره چې نه د افغانستان خلکو ته د منلو وړ دي او نه هم د سولې د راتګ لامل کیږي. د سولې د خبرو میز یې پرېښی او په دې لټه کې دی چې د خپلې ډلې ګټې په خلکو وتپي.
دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا یوې میاشتې ځنډ وروسته د یک شنبې په ورځ یو ځل بیا د سولې د خبرو پلاو ترمنځ په قطر کې ناسته وسوه او د بین الافغاني مذاکراتو د دوام په اړه پرېکړه وسوه. په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سیاسي اجماع د سولې په برخه کې د وروستیو پرمختګونو او تاوتریخوالي سملاسي پای ته رسولو په اړه له ځینو پخوانیو چارواکو او جهادي مشرانو سره جلا جلا ناستې کړې. د افغان ولسمشر مرستیال بیان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي غنی تیره ورځ د پخواني جمهور رئیس له دوو مرستیالانو یونس قانوني کریم خلیلي او په امنیتي او سیاسي چارو کې د ولسمشر له سلاکار محمد محقق سره کتلي.
و مورد چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزي پلاوو د تماس د ډلو ترمنځ د خبرو له بیا پیلېدو سره په یو وخت د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم په کابل کې د ملي شورا له غړو پخوانیو جهادي مشرانو او نورو مخورو سره د سولې په اړه د سلام مشورې یو نوې لړۍ پیل کړې ده. په دې اړه مې په مخکنۍ خبرونه کې په تېره خبرونه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا له پخواني غړي احمد خان مسلم سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې اشرف غنی ویلي چې د سولې خبرې به جدي مخته وړي، آیا ستاسو په نظر تر اوسه د حکومت لخوا د سولې خبرې جدي مخته نه وي وړل شوي؟
زما په اند صداقت موجود نه دی، صداقت د حکومت لخوا موجود نه دی. حکومت هم کوشش کوي چې خپل د بقا لپاره هر څو ورځې تېرېږي، هر څو میاشتې کلونه تېرېږي، د خپل دورې پره کې بې طرفه قضاوت دغه دی. سال دی په کندهار کې، په لوی کندهار کې، په لوی پکتیا کې، په لوی مشرقي کې تیراسی دا د کوشتخونو غوري په دایجی می سو انسانان موسو د کوروسه په لکونو کو انسانان پیرارنی. نو زه وایم چې در قدرت سره چیرته ټول ته مشکل حل دي. در مخ رحماني صاحب خبره وکړه، رحماني ځوان شر کال در مخ سوږي وستوږي، ته ولکه په سولې خو شاده یا ستا سولې ته نیتی تا او ستا ورو خلکو په داغه حالت کې ګټه ده چې وبخړوي ما یا نسی خبره دا در دې دلې ولس در دې دلې افغان ولس
مسلم صاحب کراس اوس دې خبرې ته چې اوس یو ډېر حساسه مرحله ده. طالبان ډېر تقریبا څه باندې یوه میاشت د خبرو له میزه تللي وو. واشنگټن له طالبانو سره په شوي تړون له سره کتنه کوي، په قطر کې دوی بېته سره ناست دي. آیا فکر کوي چې په طالبانو باندې فشارونه زیات شوي دي؟ په تېره بیا د امریکا د ولسمشر جو بایدن د دغې نوې ادارې چې له دوی سره په تړ شوي تړون له سره کتنه کوي، له افغانستان ځواکونو په استلو باندې هم له سره کتنه کوي،
بالکل فشارونه پر دې کده چې و چې امریکا وخت لا دغه صداقت کړی وای د ټول وخت سره وای اوس بل د بوز د ځینې انسانانو نمړ کېدی. فشارونه خوري دې مون ته یو خبره کوم چې هر څوک باید خپل وعده او پاو کې د واجب لپاره کړی. جمهور دې ک طالبان دې ټول باید افغانستان د یو انسان د یو بچی د دوه کلو بچی چې کیږي د دې غم خوري تاسو وګورئ په دنیا کې دغه په افغانستان کې څو کاله مخته یو خارجي د امریکا یو شخص ورکو تشته ول سوې 100 میلیونه پیسې او تیښتې خرچا په لاس را کې راوښوي. خلک خپل د ولس د دنیا صادقان دي. په دنیا کې مار نه سي وجلې دي حساب، ما یې نه سي وجلې دي حساب. د افغانستان کې انسانان دي حساب مري هیڅ شي نه څه خو الله پاک په قران شریف کې بل آیات شریف هم ذکر کوم چې ضرور دي. و اسرائیل ته وای بسم الله الرحمن الرحیم او پی بی عهدی او کو بی عهدی کو وی یا فرهبون بلا کوي په ځان د انسانانو سره دغه
کې
یو رقم چې وای تاسو خپل په واده یو په وخت کې به خپل وکم.
مسلم صاحب تاسو د سولې د هڅو تجربه هم لري یو سوال تاسو ترجیح کی کله چې تاسو د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي وای تاسو څه وکړل؟ د سولې لپاره
دا وکړو. زموږ په وخت کې حکمتیار صاحب رالی، موږ واګې ورسره وکړې، جمهور واګې وکړې، تایید یې کړې، مګر په عمل کې هېڅ شی نه وکړي. طالبان هم اوس په دغه بې اعتماده دي چې موږ به هم ورسو په رنګ به نه ووایي، بدنامه مې وي چې د حکمتیار چمبر او کړي د طالبانو رهبري چې دا اعتماد نه وي. خبره دغه ده، دا اوربند نه کوي، دا ګډ مشکل دغه جوړ کړي که د حکمتیار سره جمهور او حکومت پر وعده تللی وای، د سولې شورا ورو به هم وای، هغه مشکل به هم حل وای.
څوک چا د سولې د بهیر د عملي کېدو مخه نیولې ده؟ تاسو وایئ چې حکمتیار سره د شوي تړون ته مو اشاره وکړله.
سل کې رئیس صاحب جمهور کولی د رئیس صاحب جمهور د خپل بقا دپاره هی چا سره نه وعده کوي، نه پر وعده دي. دی باید بچایي، دی باید رئیس جمهور چار ته پېښ شي. د سولې د شورا خبره تا وکړه، د سولې شورا خدمتونه وکړو چې د حرمینو په امامینو باندې جهاد ورات کړي، د پاکستان په هغه مذهبي بوشلو کې افغانستان باندې د حق بولي، دا د سولې د عالي شورا
مسلم صاحب
پر رفت آمد چاکر هغه برته سولې ته آمد.
د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی غړی احمد خان مسلم وو.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي او د ولایت شورا غړي وایي د دې ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ له لارې د کرښې بلې غاړې ته د اوښتو په بدل کې، له دې پرته چې کمیشنر کاران ورته په زرګونو پاکستاني روپۍ ورکړي بله چاره نه لري. سیمه ییز چارواکي وایي دا ستونزه شته خو د بهرنیو چارو وزارت باید غم وخوري. نور حال د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې
د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خوست، پکتیا، پکتیکا او یو شمېر نورو ولایتونو ګڼ شمېر اوسیدونکي راټول شوي څو له کرښې بلې غاړې ته واوړي. په دوی کې زیاتره ناروغان، کاروباریان او یا هم هغه څوک دي چې خپلوان او د کورنۍ غړي یې د کرښې په بله غاړه کې اوسیږي. دوی وایي د اوښتلو پر مهال نه یوازې له سختو ستونزو او ځینې وخت له بد چلند سره مخ کیږي، بلکې مجبور دي چې کمیشن کارانو ته له 12,000 نیولې تر 1,500 پاکستاني روپۍ ورکړي. 13 کلن قاسم یو له هغو کسانو دی چې د معدې د ناروغۍ د درملنې لپاره د پیسو په بدل کې له دې لارې ګاونډي هیواد پاکستان ته تللی وو.
زمونږ سرخبیانو دوی سالین دی فوجیو نه پیسې خري او دوی اخري پیسې چې ورکوې بس ته صحیح تلای شي ته خبر ته رسېږي په ورځ کې 17,000 روپۍ چې پرې کوې چې پیسې نه پرې کوې بس پروت بوړې کا بونډ کې د درې شپې وکړې کا دوه دی وکړې دا ډېر زیات مشکل دی.
د پکتیا د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغو کسانو شمیر له سلو پورته بولي چې هر ورځ له دې لارې د پیسو له ورکړې وروسته له کرښې بلې غاړې ته اوړي. نوموړی په ځایي او مرکزي ادارو غږ کوي چې له رسمي ادرسونو د غستونزو او خپل سرایو ته د پای ټکی کېږدي.
په مرکزي اداره باندې او په بهرنیو چارو وزارت باندې غږ کوو چې په هر څومره زر چې کېدای شي دغه موضوع د پېښور له کنسلګرۍ د اسلام آباد د سفارت په همکارۍ د یو طرفه کې ترسو د خلکو مشکلات حل شي وي.
د ولایتي شورا دغه غړی او د پکتیا اوسیدونکي د پیسو په اخیستلو کې د پاکستان پوځ او مالیشې کمیشن کارانه او په کرخه کې یو شمېر سرحدي سرتیري شامل بولي. د پکتیا ولی محمد حلیم فدی وایي په دې لاره کې د اوسنیو ستونزو یو لامل هم د دې لارې نه رسمي کېدل دي. خدای وایي که د پیسو د اخیستلو په تړاو مستند شکایتونه ورسره شریک شي په اړه به یې لازم اقدامات ترسره کړي.
یو لامل خدا ده چې تر څو لار ترانزیت، تجارت او د خرګو د راتګ لپاره سعید نه سي دغه مشکل به موجود وي. اما که چیرته خلک موږ ثبوتونه ورسره راوړي نو انشاءالله موږ به هغې ته رسیدګي کړو.
د پکتیا د ډنډ پټان لاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ ایواله مهم غیر رسمي سوداګریزو لارو بلل کیږي. د پکتیا ځایي چارواکي وایي د دې لارې د ترانزیت کېدو او دا چې په رسمي ډول خلک پرې تګ راتګ وکړي او سوداګریزې چارې پرې پیل شي د دې هدف لپاره یې خپلې لومړنۍ چارې ترسره کړي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د ازادي راډیو بل د اساسي بشري حقوقو خبرونه هم د خبرونه په دوهم نیمه کې مهیروي. د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین وایي دوی لا د کوم ګوند جوړولو پریکړه نه ده کړې. نوموړی وایي پی ټی ایم یو تحریک دی او کله به هم ګوند جوړ نشي. بلخوا د دې غورزنګ یو شمېر غړي وایي چې د سیاسي ګوند جوړولو لپاره مشورې او ناستې روانې دي، خو تر اوسه په دې برخه کې دوی کوم ګډ دریسته نه دي رسېدلي. نور تفصیلی زموږ د مشال راډیو د همکار اسرار عالم مومن په دې رپورټ کې اوري.
د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین وایي پی ټی ایم غورزنګ دی او غورزنګ به وي. منظور پښتین د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا په غورزنګ دننه ځنې غړي غواړي چې سیاسي ګوند جوړ کړي په سه شنبه مشالې ډوته وویل کېدای شي چې سوچ موجود وي خو په رسمي توګه ورسره چا نه دی شریک کړی.
پی ټی ایم تحریک ته ګوند نه دی نه ګوند جوړېږي په هر ځای کې دننه مختلف سوچونه موجود دي نه په دې مطلب باندې په خپلو ملګرو کښې چا څه رسمي خبره راسره کړې نه خو داسې مونږ د چا رسمي بیان اورېدلی دی چې هغه ووایي چې هو مونږ دا کار وکړو یا مو دغه دغه منشور دی یا مو دغه که چېرې په دې باندې رسمي بیان را شي بیا به مونږ په دې باندې چې څومره ضروري بیچ وي خبره وي بیان وي جواب وي هغه به په رسمي توګه ووایي. خو پی ټی ایم په حواله سره دا خبره کلیئر ده چې پی ټی ایم یو تحریک دی
بلخوا د پښتون ژغورن غورزنګ یو مخکښ او پارلمان غړي محسن داوړ په درویشتمه فبروري له مشالو سره په خبرو کې دا خبره نه رد کړه او نه یې ومنله چې پی ټی ایم یو سیاسي ګوند جوړوي. البته نوموړي همدومره وویل چې دوه ورځې مخکې دوی په پېښور کې په موجوده سیاسي حالاتو د غورزنګ له مشرانو سره ناسته کړې. نوموړی وایي په موجوده سیاسي حالاتو د مباحثې او پریکړې لپاره هم خیال مشرانو ملګرو غونډه کړي. که څه هم منظور پښتین محسن داوړ پر یاده موضوع له نورو خبرو کولو ډډه وکړه خو د پښتون ژغورن غورزنګ د شمالي وزیرستان د میرانشاه څانګې مشر فرید اصغر په درویشتمه فبروري مشالې ډوته وویل چې په صوبایي او قومي اسمبلیو کې د خپل استازیتوب او په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره د سیاسي ګوند په جوړولو کار روان دی. البته نوموړی وایي غورزنګ به نه ختموي
لکه چې کوم د نوې پارټي خبره ده د حوالی سره فکر سوچ او ناسته هم روانه ده ملګرو سره مشورت کیږي لا تر اوسه پورې پوره فیصله نه ده شوې چې آیا دغه پارټي اعلان به کله کیږي او مشر به څوک ټاکل کیږي.
فرید اصغر وایي چې د 2013 کال راهیسې له کله نه چې پی ټی ایم جوړ شوی نو ځینې ملګري غواړي چې یوه سیاسي څانګه ولري خو د پی ټی ایم مخکښه ثنا اعجاز بیا وایي که پی ټی ایم خپله سیاسي څانګه جوړوي نو له دغې څانګې سره به دوی هیڅ تړاو نه وي. نوموړي په 23 فبروري مشالې ډوته وویل چې په پارلمان کې د پښتنو د حقونو لپاره غږ له وړاندې پښتانه قام پرسته ګوندونه لکه عوامي نشل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نور آزاد کاندیدان پورته کوي او پی ټی ایم ته د سیاسي ګوند جوړولو هیڅ ضرورت نشته. نوموړي وایي دا او ډېرې نور ملګري یې له سیاسي ګوندونو پی ټی ایم ته ځکه راغلي چې دا یو مزاحمتي تحریک دی او په خلاص مټ نړۍ ته د پښتنو مسلې وړاندې کوي.
ګوره که په ګوند باندې بدلېږي نو ګوندونه مونږه بنیادي توګه لرو ګوندونه عهدې هم لرلې پکې هم پرېښودل د مزاحمتي تحریک په وجه باندې او کو بیا د مزاحمتي تحریک په ګوند کې بدلېږي نو خامخا زمونږ لارې به جدا کیږي بیا به مونږه که تحریک کې یو کس هم پاتې کیږي که هغه منظور پښتین که هغه هر څوک زمونږ د افرادو سره څه کار نشته خو چې تحریک وي د پښتون په نامه وي د پښتون د ژغورنې غورزنګ دپاره وي نو بس مونږ به هغې سره ودرېږو.
پښتون ژغورنې غورزنګ چې د 2013 کال په لومبیو کې په قبایلي سیمو کې جوړ شو دا مهال په پاکستان او بهر هیوادونو کې ډېرې څانګې او پلویان لري. پی ټی ایم غوښتنه کوي چې قبایلي سیمې دې له ماینونو پاکې کړل شي. په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب مسجد په وژنه تورن پولیس افسر راو انوار ته دې سزا ورکړل شي. پر امنیتي پوستو دې خلک نه تنګول کیږي او لادرکه کړل شوي کسان دې عدالت ته وړاندې کړل شي. د پی ټی ایم د مخکښ او قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر په ګډون د غورزنګ ځینې غړي دا وخت د پاکستان په جیلونو کې دي. پر دوی د پاکستاني ریاست ضد د ویناو کولو تور دی خو پی ټی ایم دا تورونه ردوي او وایي د قانوني او آئینی لارو د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکایي چارواکو ویلي د کانګرس پر ودانۍ د جنوري د شپږمې یرغل د امنیت او استخباراتو جدي کمزوري ښکاره کړه. دغه څرګندونې پرون د کانګرس په یوه استماعي غونډه کې هغو چارواکو کړي چې د جنوري د شپږمې پیښه یې څېړلې ده. نور حال به د صفي الله ستانکزي په راپورټ کې واورو.
تر ټولو مهمه تیروتنه چې په دې استماعیه غونډه کې پرې بحث وشو دا وه چې د کانګرس پولیسو ته د اف بی آی هغه راپور نه و رسېدلی چې ګواښي کړی و جنګ ته آماده یوه ډله د واشنګټن په لور خوځېدلې ده. پولیسو او نورو امنیتي چارواکو د دې ترڅنګ چې د ګواښ د اندازې په اړه ځینو استخباراتي کمزوریو ته اشاره وکړه ومنله چې دوی له استخباراتي پلوه کافي معلومات نه درلودل او سمه همغږي نه وه شوې. د کاپیټول یا د کانګرس د ودانۍ د پولیسو پخواني مشر سټیون سانډ چې تر پیښې وروسته استعفا کړې وویل هیڅ یو اخباراتی معلوماتو چې دوی ته تر بلوا مخکې رسیدلی وو هغه څه نو پیشبینی کړي چې رامنځته شول. د سې شنبې ناوخته د استماعیه غونډه د سنا جرګې د قوانینو او اداري چارو کمیټې مشر سناتوري ام کلبوکار رهبری کوله. هغه ویل باید بشپړ معلومات ورکړل شي څو د راتلونکو دا ډول پیښو په وړاندې چمتووالی موجود وي.
کله چې د کارجنو او تاوتریخجنو یوې ډلې د جنورۍ په شپږمه بغاوت وکړه او زموږ کاپیټول یا کانګرس ودانۍ د ډیموکراسۍ بنسټ ته سپکاوی وکړ دا یوازې په یوه ودانۍ برید نه و، دا په خپل زموږ په جمهوریت باندې برید و. موږ نن دلته غواړو پوه شو چې مخکې له مخکې څه معلومات و، څه اقدامات شوي و چې کاپیټول ودانۍ خوندي وي او په هغه ورځ څه وشول، ځکه موږ غواړو ډاډمنه کړو چې راتلونکي کې بیا هېڅکله داسې څه پېښ نه شي.
د جنوري په شپږمه یوه ډله قهرجنو خلکو د امریکا د کانګرس په ودانۍ یرغل وکړ. له پولیسو سره په اخو ډب کې 15 کسان ووژل شول، یو یې پولیس و. ګڼ خلک ټپیان هم شول. یوازې د 200 پولیسو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی دی. سناتورانو تر ډیره امنیتي او استخباراتي چارواکي د جنوري شپږمې د یرغل په مهار ناکام وبلل. د سناتورانو له ډلې ګاري پیټرز چې د کورنی امنیت او حکومتولۍ د چارو د کمیټې مشر دی د جنوري شپږمه د امریکا د ملت له تورو ورځو وبلله. هغه وویل په کیپیټول کې امنیتي ستونزو یوه سیستماتیک او مدیریتي ناکامي څرګنده کړه چې باید غمه یې وخوړل شي. د کیپیټول یا کانګرس ودانۍ د پولیسو یوې مسؤلې کارنیشا مندوزا وویل د جنوري شپږمې په څیر ناوړه پیښې په ټوله کاري دوره کې نه ولیدلې. کارنیشا چې پخپله هم په بلوا کې سخته ژوبله شوې وه وویل سره له دې چې ژوبله او سم تمرکز نه درلود د بلوا د دفاع لپاره لاس په کار شوه او د پولیسو د انسجام هڅه یې کوله. دا د کانګرس لومړنۍ استماعیه غونډه وه چې د جنوري شپږمې بلوا په تړاو یې ترسره کړه. تمه ده په راتلونکو ورځو کې د اف بی آی چارواکي او نور استخباراتي مسؤلین هم کانګرس ته د پوښتنو د ځوابولو لپاره وروبلل شي.
تاسو له پیغامونو
ټول هلمند ولایت ته خبرې کوم. کوچیان یو کال وچته په مادو کې مرضونه دي، تنجان وري مګر د تباخره مړه کړه، انسانان مو مریضان دي، ټوخي تبي لري، معلومه نه ده څه مریضي یې، د مکتب نه لرو، کلینیک نه لرو، د دولت مسره کومک هېڅ پاملرنه په موږ کې نه کوي. هېڅ سر په کوچیانو پسې نه ګرځوي، ډېر در په در ستړي، مادو کې مرضونه دي. دا دولت یې په وریت په چور کې دی، غره په لمن کې موږ ته برمې ووایي چې موږ یې ګزاره باندې وکړو. موږ هم د افغانستان یو مشوکو نمه تر مکتب نه معلومه یی، تر کلینیک نه معلومه یو، چې مریض پیدا شي تر یو چوله ته وطن ته ډاکټر تر رسوو هغه پر لارې باندې وپات شي. موږ د افغانستان د څلو ډېر ولایتو کوچیان ټول ستړي دي، ټول در پزر دي، د دولت کومک ورسره وکړي، د دولت د کوچیانو غم وخوري. وسلام په احترام.
حاجی شیر حسن د کنر ولایت غازی آباد دولسوالی نه تاسو سره په تماس. میں چې په غریبی حاجی آباد کې اوبه نشته دی او زنانا د یو نیم کلو متره نه د خپل اوبه راوړي. حکومت نه مداخله ده چې دغه مشکل ته پاملرنه وکړي، د خلکو دا مشکل حل وفصل. سلام په احترام. خبر
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشوم کې مو پریښو. کور مو ودان پیغامونه تل راته ثبتوي او موږ هم تل خبرو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې که غواړی چې په دې اړه چې کمپیوټر په نړۍ کې څه وخت اختراع شوی نور معلومات ترلاسه کړئ، نو د ژوند په شیبو کې اونیزې خپرونې ته غوږ شئ.
دا اول ځل دپاره سلورم قرن کې د بابلون کې اوسنی عراق ته یا په خاص ماشین جوړ کړو. بیا وروسته په 1420 کال کې بلیس پاسکال چې فرانسوي کس و د اډینګ ماشین په نوم یو ماشین جوړ کړو.
د ژوند په شیبو کې له اونیزې خپرونې سره یو ځای د اساسي بشري حقونو د ازادي راډیو بله خپرونه هم درته خپرو. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې دي. اسدالله الدین په ستډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه به ترې واورو.
افغان چارواکو د طالبانو هغه ژمنه رد کړې چې ګوند دوی به له بهرنیو جنګیالیو سره اړیکې پرې کوي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وایي طالبان له القاعده سره ګډ ایدیولوژیک مشترکات لري او د دغه شبکې غړي یې لیکو کې فعال دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تازه ویلي چې دغه ډله به نور بهرني جنګیالي په خپلو لیکو کې نه جذبوي. ناټو یو ځل بیا وویل چې افغانستان کې باید تاوتریخوالی ودرېږي چې سولې ته لاره هواره شي. ناټو پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي د ملګرو ملتونو وروستی راپور څرګندوي چې د افغانستان د دولت ضد مخالفان د ډېرې ملکي مرکزوبلې عاملان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونو یې کندهار کې 20 طالبان وژلي او 8 نور یې ټپیان کړي دي. دغه وزارت ویلي چې دغه کسان 13 ورځ په میانشین، پنجوایی او ارغنداب ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي. په اروزګان کې د ورای او موټر په سیند کې بند پاتې شوی چې له کبله یې پکې سپاره 10 تنه مړه شوي. د اروزګان د والي دفتر وایي چې دغه موټر په ګیزاب ولسوالۍ کې 13 ورځ هغه مهال په اوبو کې بند شو چې د هلمند له سینده تیرېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د ژر تر ژره او بې قید او شرط خوشی کېدو غوښتنه وکړه. انتونی بلینکن نن چهارشنبه په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا آنلاین غونډې ته وویل چې بلینکن او سلګونه نور روسان باید له ځان پرته خوشی شي. او امریکایي چارواکي وایي پر کانګرس د تیرې میاشتې یرغل د امنیت او استخباراتو جدي کمزوري په ډاګه کوي. دا خبره د امریکا د کیپټول یا کانګرس امنیتي چارواکو هغې استماعي غونډې ته وکړه چې کانګرس وربللې وه.
او مخې له دې چې دو اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د وزلوبي سیالیو لپاره پچاچونه وشوه. د افغانستان د وزلوبي فدراسیون رئیس سیف الدین تندوغان نن ازادي راډیو ته وویل چې د پچاچونې په دغو مراسمو کې 300 چپچونکي او له بیلابیلو ولایتونو 14 لوبډلې ټاکل شوې دي. ښاغلی تندوغان وایي د وزلوبي دویم پړاو سیالۍ د هود په 15 نیټه پیلېږي او سپاندې یوه اونۍ به دوام وکړي. نوموړي وویل چې د لوبې له جوړولو هدف دا دی سو غوره چپچونکي په دریو کټګوریو کې ملي لوبډلې ته وټاکل شي. د کانفو نهم پړاو ټاکنیز سیالۍ نن په کابل کې ترسره شوې. د افغانستان د کانفو فدراسیون رئیس حبیب الله فایز نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې 150 لوبغاړو له 2 کانفو کلبونو ګډون کړی چې په 9 کټګوریو کې ترسره کیږي. ښاغلی فایز وایي د لوبډلو له جوړېدو د کابل منتخبي لوبډلې غړیتوب دی چې د 3 ورځو لپاره دوام کوي. د نوموړي په وینا د دې سیالیو په پای کې 13 لوبغاړي د کابل منتخبي لوبډلې ته غوره کیږي. او په اروپا کې د کورونا ویروس د پرختیا له امله د ځوانانو د فوټبال ټولې سیالۍ لغوه شوې دي. د اروپا د فوټبال اتحادیې د رسمي ویبپاڼې د راپور په اساس چې د کورونا ویروس د پرختیا له امله تر 19 کلنو ښکته ټولې سیالۍ لغوه شوې. همدارنګه د اروپا د ځوانانو د فوټبال سیالۍ چې ټاکل شوې وه تر راتلونکو 2 میاشتو پورې د رومانیا او بیلاروس په کوربتوب ترسره شي هغه هم لغوه شوې ده. ویل کېږي چې د کورونا ویروس پرختیا له امله د اروپایي هیوادونو د فوټبال اتحاد دیو هم لدی پریکړې ملاتړ کړای.
اساسي او بشري حقوق.
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په ازادي او شخصي امنیت خبرې کوو او په دې اړه به هم خبري ووري چې په ملي او نړیوالو اسنادو کې په دې اړه څه ویل شوی. د خبرونه ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د څنګ مرستیاله اغلی ملغلاره معیار ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایم، کدار ته وایي چې ازادي او شخصي امنیت یعنی څه؟
مننه، زه هم خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکاله او آرامه اوسیږي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، انسان آزاده نړۍ ته راځي او دا حق لري چې د ازادۍ څخه یو د ژوند له مهمو ضروریاتو څخه با کرامت ژوند ولري، او همدارنګه ازادي او شخصي امنیت یو له مهمترینو ازادیو او حقوقو څخه ده چې پرته له دې حق څخه د نورو ازادیو او نورو حقونو موجودیت ناممکنه ده. نویلی شو چې د ازادۍ او شخصي امنیت حق اولا دا موضوع بیانوي چې د افرادو جسمانی ازادي باید محترمه وشمیرل شي، او اصل پر دې ده چې خلق او افراد باید په آزاد توګه او هم او د امنیت او د پوره امنیت د احساس سره په ټولنه کې ژوند وکړي. کوم وخت دولت مجبوریږي چې د یو چا ازادي او شخصي امنیت سلب کړي یا هم ترینه واخلي، دا باید د قانون پر مطابق وي.
که راشو په دې اړه په ملي قوانینو کې څه ویل شوی، یعنی په کوم حالت کې باید دغه ازادي واخیستل شي؟
مننه. د افغانستان د اساسي قانون په 23 ماده کې راغلی دی چې ازادي د انسان یو طبیعي حق دی، او دا ښیي چې د ازادۍ حق د افغانستان په حقوقي سیستم کې څونه امنیت لري. او د قانون اساسي په 23 ماده کې راغلی دی چې هیڅ څوک نشي کولای چې پرته د قانون له احکامو څخه بل څوک تعقیب، گرفتار او یا د هغې ازادي سلب کړي. په دې ماده کې راغلي چې په خپل سر توقیف باندې مخکې له محکمې نه، په جریان د محکمې کې او وروسته د محکمې نه منع ګڼل شوی. همدارنګه لکه څنګه چې ما ویل، په 23 ماده کې ازادي د انسان یو طبیعي حق ګڼل شوی، او دا حق باید د قانون پر اساس باندې تنظیم شي. یعنی په دې معنی چې ازادي تر هغه وخته پورې د یو انسان حق دی چې عمومي مسائلو ته او د نورو خلکو ازادۍ ته زیانمنه نه اوسي. او زمونږ په د جزا کود کې په 515 اتیایم ماده کې هغه څوک چې د چا ازادي سلبی یا هر خلک چې سبب کېږي د خلکو ازادي او شخصي امنیت تر تحلیل لاندې اوسي، په دې باره کې راغلي دي چې که چیرته غیر قانونی د چا ازادي ترنه اخیستل کېږي او یا هم محدود کېږي، نو دا خلاف د قانون ده او مرتکب د جرم باید د دې قانون پر احکامو مطابق باید مجازات شي. چې بیا یې پر 516 ماده کې د دې مرتکبینو ته متوسط حبس په نظر کې نیول شوی. یعنې که چیرته څوک د چا ازادي تر تهدید لاندې ونیسي یا یې غیر قانوني سلب کړي، هغه په متوسط حبس باندې محکومیږي.
په نړیوالو اسنادو او قوانینو کې د شخصي امنیت او ازادي په اړه څه ویل شوی؟ نه تر کومه حده ته خپل ازادي لرې او تر کومه حد د بل ازادي نشي محدودولای؟
لکه څنګه چې په ملي قوانینو کې د دې حق په درلودلو باندې تاکید شوی، همدارنګه په نړیوالو اسنادو کې هم په دې حق باندې تاکید شوی، او ویلای شو چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په دریمه ماده کې راغلی دی چې هر څوک د ژوند، ازادۍ او د شخصي امنیت حق لري. او همدارنګه په نهمه ماده کې راغلی دی همدې اعلامیې می چې هیڅ څوک نشي کولای په خپل سر باندې دی بل چا ازادي سلب کړي یا هم تعبید کړي یا هم زندانی کړي. سیاسي او مدني کنوانسیون په نهمه ماده کې هم د ازادۍ او شخصي امنیت پر حق باندې تاکید شوی دی، او راغلی دی چې هر څوک حق لري چې ازادي او شخصي امنیت ولري، او هیڅ څوک هم نشي کولای چې په خپل سر باندې څوک دستگیر کړي، زندانی کړي او یا هم تهدید کړي، مګر مطابق د قانون. او همدارنګه په دوهمه فقره کې د همدی ماده راغلی دی چې باید هغه څوک چې ازادي سلب کیږي یا هغه څوک چې گرفتار کیږي هغه باید خپل د سلب ازادۍ د علل او عوامل څخه با خبره اوسي. او د همدی ماده په نهمه فقره کې راغلی دی هغه څوک چې په خپل سر باندې د بل چا ازادي اخلي مکلف دی چې د دې جبران خساره ورکړي.
څنګه یو کس پوه شي کنه چې دغه زما حق ده، دغه زما ازادي ده، او دغه د بل حق ده، د بل ژوند ده، د بل شخصي امنیت ده؟ که تاسو وګورئ په افغانستان کې ډیر خلک راځي، د یو چا زوی ده، لوري ده، خورې ده، هغه راځي و چې مثال د هغه په اړه تصمیم نیسي، دغه هم یو ډول د یو چا د ازادي اخیستل دي کنه؟
مننه. لکه څنګه چې وایي د انتخاب حق، هر څوک حق لري چې خپل ژوند مثلا ځان انتخاب وکړي، چې یو څوک مثلا پلار مور خپل اولاد په دې مجبورایي چې مثلا ته باید دغه پوهنځی وایي یا مثلا ته باید له دې سری سره واده وکړي. زما په نظر باندې دا کار د دې سبب کیږي چې د هغوی د انتخاب حق د دوی څخه واخلي. دا خپله نقض د حقوق بشر ده چې د انتخاب حق د نخلي، او دوی حق لري چې خپل ژوند په خپله باندې خپل تصمیم ونیسي.
یعنی معنا دا چې ازادي ترې اخیستل کیږي په دغسې حالت کې؟
البته.
د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون په دې برخه کې څه کړي دي چې خلک په دې وپوهوي چې مثال دغه ستاسي ازادي او شخصي امنیت یا دا د بل دي؟
د بشري حقونو کمیسیون، خپلواک کمیسیون، په تیرو شپاڼسو کالو کې مهمې لاسته راوړنې درلودې چې د هغې څخه ویلی شو چې په دې شپاڼسو کالو کې کمیسیون 2213 تنه چې په غیر قانوني ډول سره په محبسونو او د سلب ازادۍ په ځایونو کې دوی سلب ازادي شوي وو هغه په خپل قانوني مداخلې سره خوشي کړي. او همدارنګه کمیسیون په دې شپاڼسو کالو کې 50 غیر قانوني شخصي زندانونه چې په هغوی کې د خلکو ژوند او ازادي سلب کېدل هغه په خپل قانوني مداخلې سره او د زیسلا ادارو په همکارۍ سره دا مسدود کړي دي.
او د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو هم کمپاینونه درلودل چې مثال شخصي امنیت یا ازادي څه ده؟
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه رادیوي برنامه لري، د عامه پوهاوي لپاره هم د رقم ته بر نور کنفرانسونه او برنامه مولیدلې تر څو چې خلک پر دې پوه شي چې ازادي د دوی حق دی او هیڅوک نشي کولای هغه په خپل سر باندې د دوی څخه واخلي. او زما هیله له ټولو څخه دا ده چې د دې سبب ونه ګرځي چې د یو چا ژوند په خطر کې مواجه شي، د هغې ازادي سلب شي، د هغې شخصي امنیت له خطر سره مواجه شي. او هیله لرم چې پاینده کې ټول په دې باندې پوشي او د یو بل د ژوند، ازادۍ او شخصي امنیت لپاره خطر ونه ګرځو.
ډیر زیات مننه.
مننه له تاسو څخه.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریبه دې کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په نړۍ کې لومړی کمپیوټر څه ډول او چاره منځ تکړه
داول دل د فار سلورم قرن کې د بابلون کې اوسنۍ عراق ته یا په خاص ماشين جوړ کو. به ورسته په شپږ سو دوه سل ختم کال کې بلیس پاس کال چې فرانسوي کسو د اډینګ ماشين په نوم یو ماشين جوړ کو.
کمپیوټر د ژوند چارې څومره اسانه کړي،
څومره کمیونیکیشن یعنی ارتباطات دي د کمپیوټر په ذریعہ باندې دوی ډیر نږدې کوي شي. په خو به یو مامور صاحب سی او استلام یو چې لیک هغه په میاستو تیرې ده او دیو کلیک سره هغه بل ولایت ته رسیږي.
نن امدا موضوع چې په فایل کې د کمپیوټر تاریخ ته ورګرځو، بیا ارزښت وښانو، ورسره د کمپیوټر په مرسته په بیلابیلو برخو کې د اسانتیاوو د رامنځته کیدلو په اړه د خلکو خبرې هم اورو. د خبرونه ما فرشته مرسل جوړ کړې، ملتیا مو وکړي. قدر من اردن کو انسانان لا مغه پایله څخه په دې فکر کې وو چې د کارونو د اسانه کولو لپاره وسیله رامنځته کړي، نو ځکه یې بیلابیل ماشینونه اختراع کړل. د محاسبې او حساب لپاره د داسې څیز د رامنځته کولو په لټه کې شول چې ډیر کار په لږ وخت کې وکړي. نننی کمپیوټر چې زموږ ډیرې ستونزې حلوي په پیل کې یوازې د حساب لپاره رامنځته شو. کمپیوټر انګلیسي کلمه ده چې په څلورم قرن کې په بابلیون یعنی اوسنی عراق کې جوړ شو. په دې اړه نور معلومات د پولیټکنیک د پوهنتون د کمپیوټر ساینس د پوهنځي استاد سهیل مختار راکوي.
د اول ځل دپاره په څلورم قرن کې په بابلیون کې یعنی اوسنی عراق ته یا په خاص ماشین جوړ کړو، ابکاس د لاسی محاسبه کولنسی. به وروسته په 1822 کال کې بلیس پاسکال چې فرانسوی کسو د اډینګ ماشین په نوم یو ماشین جوړ کړ چې هغه کولای شو د محاسباتو کې خدا ډېر ابتدایي ماشینو په دې جریان کې ماشینونه ډېر جوړ شو. الکترونیکی ماشین د انیاک په نوم دا په 1908 کال کې جوړ شو. د ماشین کولای شو چې د نیوکلیر فزیکس محاسبه کې نیوکلیر فزیک محاسبات دی 200 کې کاون کدا پلاس باندې انجنیرانو کھڑے وې نو تقریبا یو کال وخت نیولو. دا د انیاک الکترونیک ماشینو د تو الکترونیک نومریک انټیګریټر ان کمپیوټر دا لومړنی کمپیوټر چې الکترونیکی دی او غیر الکترونیکی لومړنی کمپیوټر هغه بکاس دی.
دا چې په افغانستان کې د کمپیوټر تاریخ چیرې رسیږي بیا هم استاد مختار وایي.
افغانستان ته په لومړي ځل په 1911 کال کې یو کمپیوټر د انسټال کو انټر کانټینینټل هوټل کې هغه کمپیوټر ماډل آی بی ایم 360 د لومړي ځل لپاره. متاسفانه چې د جګړو د دې مشکلات دوا چنه به په 1993 کې د مرکز وتړل شو او په 2001 کال کې د بیرته خلاص شو. یعنی افغانستان ته کمپیوټر ډیر په خان راغله 1901 کال نه راغله. مسلک په صفت چې تدریس شي یا د کمپیوټر څنګه کابل پانتون کې د ساينس پانځي کې یو رشته په هیڅ جوړ شو ورپسې په ننګرهار کې او څنګه د کمپیوټر ساينس جوړ شو او اوس په تقریبا د ژوند هر اړتیا موږ په کمپیوټر کولای شو پوره کړو.
نن ورځ ټول هغه کارونه چې په کمپیوټر کې کیږي پخوا به خلکو په لاس سرته رسول. لا هم په ځینو ادارو کې لیدل کیږي چې مامورین اسناد په لاس لیکي او بیا یې په دوسیو کې ساتي چې دا کار له یوې خوا ستونزمن دی، له بلې خوا ډیر وخت نیسي. د کوچیانو د ریاست له کارکوونکي وی سره چې د دفتر اسناد کمپیوټر کې لیکي غږیدلی یو. نوموړی دغه وخت کیسه هم کوي چې کمپیوټرونه یې خرڅول.
جالبه موږ ته ډیره زیاته په دې باندې واسي هر څه کیږي پکې د یو مسلې د حل کولو لپاره تک خپل کمپیوټر سره ته کوي چې د سافټویر روته دي. چې مثلا ته په خپل زندگی کې ډیر نارمل مشکل لري کمپیوټر سره ډیسکس کړه دستي د حل لار درته کوي. دغه خلک دي چې پوي پوي دي استفاده کوي د گیم لپاره، دغه خلک دي چې هغه استفاده کوي د خپل د تعلیمي بخش لپاره، دغه خلک دي هغه د ډیزاینینګ لپاره استفاده کوي. د هر چا اپینین وسم هغه وخت هم فرقي. نو هغه وخت کې کچا استفاده کا وروره ما ته قطه کی راک او چې زه فلم کې ګورم مثلا چې شای غټي نشي به ویل نو سړی راغی بیا در و هغه د شای لره د شي قاتيږي. خا کمپیوټر خو اول خو منګم په بونز نه قاتيږي خو ډیر شان قاتيږي نو ته چې غواړې په دین په دې چې دا سٹارټ سره کوم شي. نو په هغه وخت د خلکو نظر د سی او وسط خلکو نظر د سی د مثلا علمي سطحه باندې د تراسي کنه در نه بوختنه کې چې مثلا ما د دغه شی پکار ده کنه کوم نسل د کمپیوټر لري د تور د وای فرس کې مثال وم د تم د چې ډیر قیمتي دي څومره رام لري څومره هارد ډرایو لري څومره ګرافیک لري به په هارد ډرایو کې زی لري وس د تراسي خو پروفیشنل طریقې سره د نه بوختنه کې در د وای سي مثلا ما د دغه نسل کې پکار ده دومره مشخصاتي او زه خبرم سي ریټ څومره ده لري نه حتی خبري.
کمپیوټر په عمومي توګه په دوو ډولونو ویشل شو چې یو ته ډیسکټاپ او بل ته لپټاپ وي. لپټاپ له ځان سره ګرځولی شو خو ډیسکټاپ بیا ځای په ځای خېبي. محمد عارف وحیدی چې وران کمپیوټرونه جوړوي وایي په فایل کې د کمپیوټر ترمیمول په کور کې زده کړل. نو موړی زیاتوي کله چې اول کمپیوټر ولید ډیره چی پورته ښکاره شو.
د منګ او خیو هغه د سودینا کمپیوټر راغوخته و هغه وخت زبړه کایو. نو ما وسه کته دا گیم او کارټون او هر څه په دې کمپیوټر کې
بیا د دې منګه او کی سیو دغه شفخانه صابونه بم پکې کول نو ما ورنه پختنه وکړه سی وروره دا څه شید ست هر شی پم دی کیږي دا خو واجب کو دی شاید هغه وخت کې خو لپټاپ نو ډیسکټاپونه ډیرو یو ډیر عجیب احساس راته کړي دا به سره کم شي او بیا دغه میرا بانی و سغه کمپیوټر ماته راکې بیا ماته ویل دا خلاص کا استعمال کا بیا خلاص کا بیا استعمال کا نو په امغه شکل سه منګه استا استا په کمپیوټر کې لګ لګ معلومات هغه هغه وخت کې څلور ایم بی ریم سم سم به ورته ویل سم یو ایم بی دو ایم بی څلور ایم بی هغه 286 کمپیوټر ور سره او بلیک اینڈ وایټ مونیټر ور سره
بیا اوس اوس کوم کمپیوټر نه جوړی ته
موږ دا اوس ور دغه خپل لپټاپ راغلی موږ سره دا اوس نوې لیټسټ ماډل ده
او
ایئر بوک ورته وای
تاسو خلاص
کئ دا لپټاپ موږ جوړو
کدر ته وای چې په کمپیوټر کې کوم کارونه موږ کولای شو چې هغه ډیر زیات مهم دي البته کارونه خو زیات دي دغه مهم کارونه مونږ نه راته
د کمپیوټر څه دی اوس د انسان د زندگی سره یو ډیر نږدې مرګره دی په دمه د ماشومان گیم کوي سي کارټون کوي سي ټایپنګ پر باندې کوي سي لیک لوس پز دا کوي سي هغه خلک چې د سواد کچه ټیټوي هغه هم تر استفاده کوي سي په مختلفو بخښونو کې د خپل د دوکان حساب او کتاب پکې ساتي شي د دولت څومره کمیونیکیشن یعنی ارتباطات دي د کمپیوټر په ذریعہ باندې دوی ډیر نږدې کوي شي مثال په خو یو مامور صاحب سي او استلام یو چې لیک هغه په میاستو تیرې ده و دیو کلیک سره هغه بل ولایت ته رسیږي
کمپیوټر نه سره کم ساتنه وکړو چې هغه زر خراب نسی
باید چې همیشه درې میاسه بعد شپږ میاسه بعد داخلا شي خصي پاک صفا سرویس شي په کیمیکل او ماده سي دلته موږ ماشين
لرو
هغه خلک هغه مسلکی وي پاک صفا شي منظم شي هغه وروسته بیا هغه استفاده کوي
نو دا خبر ډیر مصارف راځي چې درې میاسې پس کمپیوټر انجینر سره
ورو دي ماده زیات مصارف نه راځي 1500 روپے خو دغه نه هغه بیا هغه وخت بچت ورته کیږي چې هغه به خرابېږي نه که چیرته څه مشکل پکې مشکل به امرا فسی زیات مشکلات چې د سرویس سره حل کیږي
زمانم ظهور کمال دی وردګ ولایت خیم زه همیشه د آزادۍ رادیو ژوند په شبو کې خبرونه اورم علت دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کوم تاریخ دیوان شمای وطن
دا چې بیل بیل کمپیوټرونه لنجدې څخه وګورو د کابل په نوي ښار کې د کمپیوټر خرڅولو مارکیټ ته لاړو هلته داسې دوکان ته ورغلو چې لرې څخه ښکلي نوي ماډل کمپیوټرونه پکې لیدل کېدل د دوکان خاوند ضیاء الحق نومېده په پیل کې مو د کمپیوټرونو د رنګونو او اندازو پاکله ورنه پختلی دي
په مختلفو مشخصاتو په مختلفو ماډلونو په مختلفو رنگونو په مختلفو سایزونو باندې لپټاپونه جوړیږي د هر سړي د ذوق او علاقه فرق کوي
کله چې راته وایي چې تر ټولو ښه کمپیوټر کوم کمپیوټر ته ویلی سو
ښه کمپیوټر هغه ته ویل کیږي چې جګ مشخصات لري جګ ماډل اوسي کی په آر کمپنی کې
مثلا ښه مشخصات څه ته وایي
ښه مشخصات د پروسیسر د ریم او د دې ګرافیکی کارونه سیدا اجرا کوي د لپټاپ هغه ته ویل کیږي
تاسو ډیر ښه نمونه واخیستل مګر د آر یاوي توضیح غواړي تاسو ویل چې کمپیوټر رام ده کنه په دې اړه معلومات راکړه
ریم خو سیدا یو موقتی حافظه ته ویل کیږي او بل هارد ډرایو ده چې هغه په داخل دي د کمپیوټر کې ذخیره چې څومره معلومات کولای شي په هغه کې ځای په ځای کې او دغه نه بیرته معلومات روزمره ته استفاده کوي دغه ته هارد ډرایو ویل کیږي او نور ګرافیکی سیستم سیدا هغه د تصویر په هغه باندې کار کوي او نور د ڈیزائن دی انجینئری او نور مطالب لپاره استعمالی کمپیوټر کې ډیر زیات تغیرات راغلي په کارکردګي کې په سرعت کې په خایست کې په تصویر کې په هر شي کې فرق راغلی دا
bale هغه قیمت کمپیوټر په څو ده او هغه ارزانه په څو ده
ارزانه خو زیاده په مستعملو کې دي او قیمت سیدی په نوې کې دي 5000 افغانۍ نه شروع آین تر 5000 افغانۍ پورې پیدا کیږي په بازار کې او نوې سیدی 6000 افغانۍ نه شروع تر 2 لک دنیم لک افغانۍ پر یو کمپیوټر پیدا کیږي
دلته کمپیوټرونه چې دی ورو ورو دي خواته جو دا ډیر مینيږي کنه په دوه کې څه توپیر
عین ماډل مطلب په مغه ماډل کې ډبل هم راځي نازک هم راځي بعض خلک هغه نازک خو دي لپاره سپکی وزن کم لري دغه لپاره خلک خو
اوس که درته وایي چې په دغه دکان کې کوم کمپیوټرونه چې دي کنه دا کوم ځای څخه تاسو راوړت کړی
اکثرا مال دوبۍ نه راځي ل امریکا نه راځي ل اروپا نه راځي
اته سي نه د مال د امریکا او دوبۍ اروپا
او چین ناراضی دا اکسسری سی دی هغه بیا چین ناراضی
ځینې وخت دا کمپیوټر د شیان د سی چې هغه د منج وسایل چنج سوي بدل سوي کنه څنګه د تام د کوم کار کیږي
اکثرت خلق هم داسې کوي چې اموال سره هلته انتقالوي له تکې نه ونیسه تر کمپیوټر پورې همدغسې هغه پکې راځي.
نو اوس موږ څنګه پوه شو چې دغه کمپیوټر چې اخلو د دې وسایل نوي دي پرزې نه دي بدلې شوي؟
داسې دا باید له کارتن نه ول معلوم شي چې کارتن یې باید سیل وي ا دې کمپنۍ نه سره غلې وي. دویم قدم کې دا داسې تاسو باید د دې سیل نمبر له ویب سایټ کې چک کړئ. اته ویب سایټ کې ورکی تاسو وکړئ چې د څومره وارنټي ده او څومره وخت وارنټي پاتې ده، آیا استعمال شوی نه ده استعمال شوی، او که دا هم ونیسي تاسو کولی شئ کمپنۍ سره تماس ونیسئ چې ما دا کمپیوټر اخیستی، آیا دا کمپیوټر نوی ده که نه ده، د اطمینان لپاره.
دې دوکان ته د کمپیوټر اخیستونکي هم راتلل. چا کمپیوټر اخیست؟ څوک به په قیمت نه جوړېدل، بیرته به روان شول. له یو محصل سره چې کمپیوټر یې اخیست هم غږېدلی و، ورته غوږ شئ.
نوم یې سیدالله دی، راغلی یم چې دلته یو کمپیوټر واخلم. زه چې کوم کمپیوټر اخلم 7490 ماډل دی، هغه ریم یې 8 GB وي، ریف یې تقریبا 256 SSD وي. ټیکنالوژي کوم بخش دی؟ حتی که هغه که رادیو برنامې دي، تلویزیوني برنامې دي یا پونزي دي، ټول زموږ چې په کمپیوټر زموږ ژوند پورې تړلی دی. حتی زموږ په کلو کې چې دي بغیر د کمپیوټر ژوند محدود به وي، مطلب کمزوری به وي.
درن دوستانو، په دې هیله چې ټول خلک په کمپیوټر کې د کار کولو له اسانتیاو څخه برخمن شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
Shut up.